سلامونه احمد شي بریم د ازادي رادیو د سرپخ پرونه کې ستاسو کوربه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي چې د رواني اپریل میاشتې په لومړي او لسو ورځو کې نږدې 15 افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي دي. دغه کمشنری په خپل تازه راپور کې وایي چې په دغو کسانو کې تر 14,000 ډیر په جبري ډول اخراج شوي دي. یو ان ایچ سی آر د تیرې اونۍ په ترڅ کې په پاکستان کې د 1,655 افغانانو د نیولو خبر هم ورکړ. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د زرګونو افغانانو او د کامرون د خلکو لپاره د لنډمهاله محافظتي استوګنې پروګرام لغوه کړ. د دغه پروګرام د لارې هغه خلک امریکا ته تللي وو چې خپلو اصلي هیوادونو کې جګړې، طبیعي پیښې او نور خاص حالات راغلي وو. د امریکا د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې افغانستان او کامرون نور د لنډمهال خوندیتوب د حیثیت په شرایطو کې نه راځي. اټکل کېږي چې شاوخوا 4,600 افغانان او 9,000 د کامرون خلک له تازه پریکړې اخیستمن شي. امریکا شاوخوا 10,000 افغانانو ته د استوګنې معقد اسناد ورکړي او ځینو ته وارد مخه پیغامونه رسیدلي چې له امریکا ووزي ځکه اسناد یې لغوه شوي دي. طالبانو نن 14 کسان د 15 په ګډون په خوص او جوزجان کې په درو وهلې دي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړ چې دا کسان د نامشروع اړیکو له کور څخه د تیښتې او دې ته ورته جرمونو له مخې هر یو له 15 تر 19 درو وهل شوي او له 2 تر 5 کلونو په بند محکوم شوي دي. د تیرو 3 کلونو په ترڅ کې طالبانو 198 تنه د 140 په شمول په افغانستان کې په درو وهلې دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلو او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو په پرله پسې ډول له طالبانو غوښتي دي چې دا بهیر ودروي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو نن په عمان کې په لوړه کچه خبرې پای ته ورسولې. خوشمنه سره وکړه چې ډیر ژر به یعنی په 2 ورځو کې به بیا خبرو ته سره کښېني. د دې خبرو هدف د تهران اټومي پروګرام دی چې د چټک پرمختګ په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ورلمخه خبرداري ورکړی دی که چیرته کومه موافقه ونه شي نو پوځي اقدام به وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د ایراني پلاوی مشینن وکړه او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د خبرو مشي د ولسمشر ټرمپ د منځني ختیځ استازي سټیف ویتکوف وکړه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویل سپین ماڼۍ ته لستنی دوه وروسته لومړی روغتیایي معاینات وکړل او ډیر ښه احساس کوي. دا تاویه کلن ټرمپ طبي معاینات د جمعې په ورځ د واشنگتن په والټر ریډ طبي مرکز کې وشول چې تمرکز یې پر زړه او ادراکي ازموینه و. تر معایناتو وروسته ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل چې ده د ادراکي معاینې په وخت هر ځواب مثبت ترلاسه کړ او د ده یوازې زړه روغ نه دی، روح یې هم آرامه ده. ولسمشر ټرمپ وویل چې د دې معایناتو بشپړ راپور به تمه ده چې سبا یکشنبه خپور شي. د امریکا ولسمشران په دودیز ډول د خپلې روغتیا او سلامتیا په اړه ولس ته توضیحات ورکوي که څه هم دوی مجبور نه دي چې دا کار وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اوري. په تیرو لسو ورځو کې په لسګونو زره افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي. هغو افغانانو ته هم اسلام آباد د اخراجېدو خبرداری ورکړی چې لویدیځو هیوادونو ته د تګ انتظار کوي.
خو دا مسله تر ټولو ډېره هغه چا ته جدي ده چې هغوی په تېر جمهوري نظام کې د امریکا د متحده ایالاتو متحدین پاتې شوي دي.
په متحده ایالاتونو کې هم په لسګونو زره افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي. په دې خبرونه کې به مو له دې هم خبر کړو چې په خوست کې یو نوی روغتیایي مرکز جوړیږي.
په دې کې به یوازې داخلي متخصصین کار نه کوي، د ترکیه هیواد چې زمونږ سره په دې کې ملي کومه کوي د هغې نه متخصصین راغوښتل کیږي.
له همدې خوسته دا راپور هم لرو.
دغه ابتکار د دخیو د کوم مشرانو ځوانانو په جامع شکل تر سره کړی دی چې یو غریزه لکاوي چې په زراعتي ځمکې بدله کړی.
او په دې خبرونه کې به واوري چې رسامي د ماشومانو پر روان څه اغیز کوي او ماشومان څرنګه له رسامي سره مینه لري.
زه خو د حیوان او د انسان رسامي سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلود چې کله ما رسامي زده نه.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي چې د رواني اپریل میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې نږدې 15 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي. د موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر ویلي چې د روانې اپریل میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. دغه کمشنري په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه شمیر کې 14,000 ډېرې په جبري ډول ستانه کړل شوي. د یو ان ایچ سی آر په راپور کې راغلي چې د اپریل لومړۍ نیټې تر 10 د افغان کډوالو د ډیپورټ کولو په کچه کې د 2023 کال د نومبر د میاشتې د ورته مودې په پرتله 13% زیاتوالی راغلی. د راپور پټکو دغه راز د اپریل په لومړیو 15 ورځو کې 1,455 افغان کډوال توقیف شوي چې دا د روان 2025 کال د نورو میاشتو په پرتله تر ټولو لوړ شمیر دی. د پاکستان حکومت د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې په دې هیواد کې د افغان سیټیزن کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ایستلو عملیات چټک کړي دي. دغه هیواد د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ 13 دی په دې هیواد کې میشت ټول بیا اسناد او د غراز د ACC یا افغان سیټیزن کارت لرونکي افغان کډوال له پاکستانه ووځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي. په همدې حال کې د ACC یو کارت لرونکي افغان کډوال چې تازه له پاکستانه ایستل شوی او اوس مهال د کډوالو لپاره د طالبانو د حکومت له لوري په تورخم کې په یو جوړ شوي کم کې استوګن د ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته اړتیا لري. د چې نظر محمد نومیږي او د اته ماشومانو پلار دی. ازادي راډیو ته وویل
بچی مې دي ولورګانې مې دي یو لکه زوی مې دی لس میاشتې کور والا مې داسې د ژوند مسله د زړه تکلیف ده غوړي وریجې چای بورا لوبیا نو داسې خوراکي مواد چې نن کوم دي غذا لکه د هر څه ته ضرورت لرو چې کومک موږ سره وسي.
په ورته وخت کې د پاکستان د سن ایالت په کراچۍ کې میشت یو افغان کډوال ملک خان محمد ازادي راډیو ته وویل چې همدانن هم د دوی په سیمه کې د پولیسو چاپی روان دي او ګڼ افغانان پولیسو له ځان سره وړي دي. پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لوري غندل شوې او له پاکستانه غوښتل شوي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. خو وړ مورځ د اپریل په 10 د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال تلال چودري په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او دا چې د ضرب الاجل موده نه غسول کیږي. نوموړي وویل چې په پاکستان کې 15,000 افغان سیټیزن یا ACC کارت لرونکي کډوال ثبت او رجستر دي. پاکستان د لومړي ځل لپاره د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې تر دې دمه ټول ټال 19,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې له 15,000 ډېر کسان په جبري ډول ایستل شوي دي.
له پاکستانه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو اعلان په دې هیواد کې هغه په زرګونو افغان پناه غوښتونکو هم سخت اندېښمن کړی دي چې درې هیوادونو ته د تګ کې سونه لري. دوی وایي چې په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. د روان اپریل په 10 د پاکستان د کورونیو چارو وزارت اعلان وکړ که دغه افغان پناه غوښتونکي د همدې میاشتې تر 13 انتقال نشي نو دوی شایي له دې هیواد افغانستان ته اخراج کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د دریمو کډوال منونکو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري له دې هیواده د دوی د ایستلو په تړاو د پاکستان وروستي اعلان سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ او په پاکستان کې د ډیپورټ له خطر سره مخ دی. دغه افغان پناه غوښتونکي وایي د پاکستان د اعلان له مخې په دې هیواد کې میشت ډیری مدني ټولنو افغان استازي د بشري حقوقو مدافعین خبريالان او د تیر جمهوریت حکومت منسوبین د ډیپورټ له ګواښ سره مخ کیږي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا متحده ایالاتو سره د ISIV کیس لري د نوم د نه ښودلو او غږ بدلیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خدا مسله تر ټولو ډیره هغه چاته جدي ده چې هغوی په تیر جمهوري نظام کې د امریکا د متحده ایالاتو متحدین پاتې شوي دي، ځکه طالبان وخت په وخت هغه خلک چې د امریکا له متحده ایالاتو سره یې کار کړی دی هغوی بندیانوي، شکنجه کوي او له کړاوونو سره یې مخ کوي. نو په دې حساب دوی له لورې دغه اعلان چې افغانان جبري اخراجوي دا دردونکې ده او ګواښونکې ده.
په پاکستان کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي میر رحمان ازادي راډیو ته وویل
دغه پریکړه ډیره خوشنونکې او ډیره تهدیدونکې پریکړه ده، ځکه چې ټول غلي هغه افغانان پاکستان کې اوسي د خپل د کیسونو په انتظار دي. دوی په افغانستان کې ډېر جدي تهدیداتو او حتی له مرګ تهدیداتو سره مخ دي، ځکه چې په دغو ډله کې د بشري حقونو فعالان، د ښځو د حقونو فعالان، خبریالان او همدارنګه پخواني افغان نظامیان، نو دوی ټول شامل دي په دغه ډله کې.
دا اندیښنی وروسته له هغې دي چې د اپریل په لسمه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړو چې هغه زرګونه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته یې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي که د اپریل تر پایه له پاکستانه انتقال نشي ښایي له دې هیواده وویستل شي. د دې وزارت مرستیال تلال چودري په یو خبري کنفرانس کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست خو د راپورونو پر بنسټ د امریکا له لوري د افغان پناه غوښتونکو د لیږد د پروګرام د ځنډ له امله شاوخوا 15,000 افغانان په پاکستان کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت له رسیدو وروسته جنوري په شلمه په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. دغه افغانان تر ډیره پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د ګواښونو له امله پاکستان ته تللي. که څه هم د تېرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په پاکستان کې میشتو زرګونه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدراعظم غوښتنه وکړه چې دوی دې د اخراج له امر مستثنا کړي او دا چې دوی ته دې د کیسونو تر څېړنې پورې په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکول شي. خو د پاکستان وروستي اعلان ته په کتو داسې فکر کېږي چې دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو دې غوښتنې ته ډېر پام نه دی کړی.
په پاکستان کې شاوخوا 15,000 داسې افغانان ژوند کوي چې لویدیځو هیوادونو ته تګ ته انتظار دي. بل لور ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د افغانانو لپاره لنډمهاله محافظتي استوګنه لغوه کړه. شاوخوا 14,600 افغانان او 9,000 د کامرون خلک له دې پرېکړې اغېزمنې شي. صفي الله سنګزی او نور جزئیات.
د امریکا د لنډمهاله محافظتي استوګنې د پروګرام د لغوه کېدو له امله زرګونه افغانان اغېزمنېږي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د زرګونو افغانانو او کامرونیانو لپاره د لنډمهاله محافظتي استوګنې پروګرام لغوه کړی. اټکل کېږي شاوخوا 14,600 افغانان او 9,000 کامرونیان به د دې پریکړې په سبب د ایستل کېدو له خطر سره مخ وي. د لنډمهاله محافظتي استوګنې حیثیت د هغو هیوادونو ادباو ته ورکول کېږي چې طبیعي پیښې، جګړې او نورې استثنایي پیښې یې لیدلې وي. د کورنۍ امنیت وزارت ویاند تریشا مکلالین د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل وزارت یې دې پایلې ته رسیدلی چې افغانستان او کامرون کې نور شرایط د دې معیارونو سره سمون نه لري. په همدې اساس به د مې له میاشتې یعنې 13 ورځې وروسته د هغو افغانانو او کامروني ادباو د لنډمهاله محافظتي استوګنې اسناد چې په متحدو ایالتونو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول واخیست، د امریکا حکومت له 2,000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 10,000 څخه ډیر خلک د پارول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول. رویټرز د کډوالو د حقونو د فعالانو له قوله ویلي په وروستیو ورځو کې د افغانانو په شمول یو شمېر کډوالو پیغامونه ترلاسه کړي چې د استوګنې لنډمهاله اسناد یې لغوه شوي او دوی ته د امریکا څخه د وتلو لپاره 2 ورځې وخت ټاکل شوی. د کورنۍ امنیت وزارت ویاند تریشا مکلالین تېره اونۍ تایید کړه چې د یو شمېر پناه غوښتونکو د 2 کلن استوګنې جوازونه لغوه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په جنوري کې بیا واک ته ورسېد ژمنه کړې چې غیر قانوني کډوال به وباسي. هغه د پخواني ولسمشر جو بایدن د کډوالۍ پر پالیسۍ نیوکه کړې او ویلي دي چې د بایدن ادارې د غیر قانوني اقداماتو کار اخیستی تر څو مهاجرینو ته اجازه ورکړي چې په قانوني توګه په دې هیواد کې پاتې شي. ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې د 2010 او 2020 کلو ترمنځ د کډوالو د موقتي محافظتي استوګنې اسنادو د لغوه کولو هڅه هم وکړه خو ناکام شو ځکه چې فدرالي محکمو یې مخالفت وکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو دمګړې د نړۍ یو توده مسله راخلو. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو ترمنځ په عمان کې په لوړه کچه خبرې پیل شوې دي. د دې خبرو هدف د تهران اټومي پروګرام دی چې د چټک پرمختګ په حال کې دی. د خبرې په داسې وخت کې شروع شوی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړی دی که چیرته د خبرې ناکام شي ممکن په ایران پوځي یرغل وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران او امریکا متحده ایالاتونو استازیو نن په عمان کې په لوړه کچه خبرې پیل کړې. د دغو خبرو هدف د تهران اټومي پروګرام دی چې د چټک پرمختګ په حال کې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی د ایراني پلاوی مشري کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د خبرو مشري د ولسمشر ټرمپ د منځني ختیځ استازی سټیف ویټکوف کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی لیکلي له وړاندې ټاکلي ځای کې دا خبرې په 2 جلا سالونو کې د امریکا او ایراني استازیو ترمنځ پیل شوي او د دواړو لوري خبرې د عمان د بهرنیو چارو وزارت لخوا یو بل رسول کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی د مذاکراتو تر پیل مخکې رسنیو ته تایید کړ چې د اټومي پروګرام پر سر خبرې کوي.
نیت ما رسیدن به توافق منصفانه و شرافتمندانه هست.
زموږ نیت یو منصفانه او شرافتمندانه تړون ته رسیدل دي. البته یو برابر دریزه که مقابل لوری هم له دې دریز سره راغلی وي، د دې چانس شته چې لومړنی تفاهم وشي چې بل اخر به د خبرو اترو د لړۍ د پیل لپاره لاره واره
کړي.
راغچی اټومي تړون د خبرو اصلي اجنډا بللی، خو رویټرز د عمان د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د سیمه ییزو کړکیچونو کمول، د بندیانو تبادله او د ایران د اټومي پروګرام د کنټرول په بدل کې د بندیزونو د کمولو پر سر هوکړه په دغو مذاکراتو کې تر بحث لاندې نیول کیږي. ایراني چارواکو بیا مخکې هم ویلي وو د مذاکراتو موضوع د بندیزونو د لغوې په هدف د ایران اټومي پروګرام دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وار له مخه خبرداری ورکړی که چیرته کومه موافقه ونه شي نو پوځي اقدام به وکړي. د خبرو د پیل په درشل کې د امریکا د کانګرس ځینو غړیو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ وغوښتي چې په ایران د اعظمي فشار پالیسي ټینګه وساتي. د امریکا د نیویورک ایالت جمهوري پالې استازي کلودیا تینی په یو لیک کې چې اتو نورو استازو هم لاسلیک کړی، له ولسمشر ټرمپ د ایران د اټومي پروګرام د کنټرول د هڅو په باب ستاینه کړې. په دې لیک کې دغو استازو همداراز له ښاغلي ټرمپ وغوښتي چې اټومي وسلو ته د ایران د نه رسېدو لپاره د امریکا د اعظمي فشار پالیسي کلکه وساتي. د دغو استازو په باور د ټرمپ په لومړۍ دورې کې اعظمي فشار د ایران رژیم کمزوری کړ او د ترهګرۍ د پراخېدو مخه یې ونیوله.
د عمان په مرکز مسقط کې د تهران او واشنگتن ترمنځ غیر مستقیم خبري روانې دي. د ایران او افغانستان د تجارت په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي ایران نه واردات په کلنی ډول 3.5 میلیارد ډالر ترسیشي. د دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل ګاونډي پاکستان بیا واردات اورس پورس په کمیدو دي. شغلی علي کوزي سره زما همکار مرکه کړي. علي کوزي د مرکه په پیل کې افغانستان ته د وارداتو په اړه وویل
زمنګا زترین کاروبار د وارداتو چې د ایران سره ده، د ایران سره کم 3 میلیارډ ترسیږي زمنګ واردات، او داغه نرسته زمنګا واردات د مرکزی آسیا سره دي، خصوصا د ازبکستان او قزاقستان سره او د ترکمنستان سره چې تیل او غاز تیراوړو، او زمنن د هندستان او چین او عربي هیوادونو نه هم منګا واردات لرو، او د پاکستان سره هم زمونږه واردات شته ده، خو ورځ په ورځ کمیږي. تقریبا 2.5 میلیارډ ډالر په ارزښت تم په خوا لرل وسته او 700 میلیونه ترټیټ شوی.
او الکوزه سم د صادرات په اړه هم کراته وایي چې د افغانستان صادرات تر ویره کوم توکي جوړوي او کوم هیوادونو ته دي؟
زمونږ صادرات خو اکثرا زراعتي دي او معدني دي. نو زراعتي صادرات زمنګ اکثر پاکستان ته تلل، او خصوصا د سبزی او تازه میوه مو. اما دا چې پاکستان سره یو څه مشکلات ایجاد کړل، اوس کوشش کوو چې همدا مرکزی آسیا ته او همدارنګه د ایران د لارې هندوستان ته ولیږو. وچه میوه مو اکثره هندوستان ته ځي، او د کال تقریبا 1500 میلیونه ډالر په ارزښت باندې موږ وچه میوه هلته صادروو.
یعنی له ټولو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو سره تاسو سوداګریز اړیکې لرئ؟
ټول همسایګانو سره روابط ښه دي په تجارتي لحاظ باندې. زموږ صادرات مرکزی آسیا ته کم دي، خو واردات مو زیات دي، ځکه زمونږ میوه هملته مارکیټ نه لري اکثره، دوی ماغه نه میوه لري. اما معدن هم جی بعض ملکونو او همدارنګه ایران ته ځي او چین ته هم صادریږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی خان جان علي کوزي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د اپریل په لسمه د یو ترکی خیریه بنسټ په مالی مرسته په خوست کې د یو نوي 500 بستریز روغتیا کمپلیکس جوړولو کار پیل شو. د مسولینو په وینا په دې روغتیا کمپلیکس په اول پړاو کې ټول 1.5 میلیون ډالر لګښت شاسي، چې اوس مهال طبي ټکنالوژي او نور اړین وسایل به پکې نصب شي. دوی زیاتوي هڅه کوي په دې روغتون کې پیاوړي کورني او بهرني متخصصان په دندو وګماري تر څو تر بې کچې ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته د درملنې له تګه خلاص شي. د خصوصو دن کې دا یو ښه اقدام بولي. نجیب الله لوخیل لسیمه راپور لري.
د خوست ښار د پروژې باغ په څو پخوانیو ودانیو کې د بدر په نوم د یو خیریه بنسټ لخوا د یو نوي 500 بسترېز روغتون د جوړولو کارونه پیل شول. د یادې برنامې مسؤلین وایي چې د دې روغتون د کمپلکس لپاره 3.5 جریبه ځمکه په پام کې نیول شوې چې ترمیماتي او ودانیزې چارې به یې په ښه معیار د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. دوی زیاتوي په دې کمپلکس کې به د ښې درملنې په موخه پیاوړي کورني او بهرني متخصصان وګمارل شي او له بهره به ورته مهال طبی تکنولوژی هم راوړل شي. دیام روغتیا مرستیال ډاکټر شراګل زدران مشال روړي ته وویل
امیدوار یو چې د دې کمپلکس په فعالولو سره به هغه مریضان چې ګاونډیو هیوادونو ته ځي رامنه به شي. یو علت یې دغه د ابتکار بل دغه ده پکې چې په دې کې به یوازې داخلي متخصصین کار نه کوي. کله چې موږ د مختلفو مرضونو مریضان ولرو او دلته موږ د هغې د کور کولو څخه متخصصین مو بېوسي وښیي. د ترکیې هیواد چې زمونږ سره په دې کې مالی کوما کوي د هغې نه متخصصین راغوښتل کېږي.
په ورته وخت کې د خوست اوسیدونکي په دې ولایت کې د یو مجهز طبي کمپلکس د کار پیلېدل یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا یوه ګڼ نفوسه سیمه ده او باید د روغتیا د برخې خدمتونه پراخ شي. یو تنځایي اوسیدونکي محمد عارف عرفان وویل
د خوست ولایت ته د پکتیا، پکتیکا، د لوګار، د غزنی، د نورو د لرو ولایتونو خلک هم مراجعه کوي او دا کفایت نه کوي د موږ ولسونو دپاره. په دې کې موږ د نورو هسپتالونو غوښتنه هم کوو. یو روغتون باید پارکونه ولري، د بستر ناروغانو د ګرځولو د پوره اسانتیاوي ولري.
د دې په خوا کې ډاکتران بیا غوښتنه کوي چې یاد خیریه بنسټ دې په بهر کې د ځوانو ډاکترانو د روزنې لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله برنامه هم په پام کې ونیسي. د خوست اوسیدونکی ډاکتر عبدالاحد وایي
کچېرې کې په دې برخه کې داسې ټرینینګونه او کمپلیکسونه آماده شي او جوړ شي، یا خو به د خپلو ډاکترانو په ښه روزنه کې همکاري شوې وي او بل پر وخت خپل هیواد او خپل ګللي خوست کې به تداوی ترسره شوې وي.
بلوز ته د خوست د اوسیدونکو غوښتنو ته په کتو د دې روغتون د تمویلوونکي بنسټ استازي وایي چې دا د فعالیت پیل دی او دوی په پام کې لري چې په تدریجي سره خدمتونه او امکانات نور هم ډیر کړي. د یاد بنسټ استازي احمد ظاهر وقاص ویل
کوشش کوو چې آینده کې نور هم پراخ کړو او مالي خدمات ډیر کړو. ټولې او څنګه تقریبا په نظر کې نیول شوی
د خوست ښار په لویدیځه څنډه کې داسې مهال د یو روغتیایي کمپلکس د جوړولو چارې پیلېږي چې د دې ولایت ولایتي روغتون له ښار په نسبتا لرې سیمه کې فعالیت لري او د ناروغانو ورتګ یو څه زیات وخت نیسي. همدارنګه ناروغان او ډاکترانو بیا بیا ویلي چې د خوست اوسنی ولایتي روغتون د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو روغتیایي خدمتونو لپاره بسنه نه کوي او د نورو روغتیایي مرکزونو د جوړولو غوښتنې کړې دي.
په خوست کې ساری شو خو د خوست له شاره بهر کې شو. د خوست ولایت د تڼیو پولو سوالي کې ځایي خلکو د بادامو تر شلو ډیر باغونه شي چې د هغوی په وینا سږ کال به په حاصل راشي. دوی زیاتوي د بادامو د باغونو له جوړولو یې هدف دا دی چې په غرییزو سیمو کې د ځنګلونو وهل شوي ځایونه بیرته شنه شي او له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې هم پوره کړي. نور حال ته نجیب الله خیل پوره پور کړي.
د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د دخیو اوسیدونکو په خپلو هغه غرییزو سیمو کې د بادامو نیالګي کینولي او باغونه یې جوړ کړي چې پخوا پکې ځنګل وهل شوی او هغه ځایونه له ونو او ځنګله سپین شوي ول. سیموال وایی په یاد سیمه کې د بادامو تر شل زره ډیر نیالګي کینولي چې اوس یې ګل کړی او دوی هیله مند دي چې ښه حاصل او فصل به ورڅخه ترلاسه کړي. د تڼیو د دخیو اوسیدونکي نقیب الله وویل
دغه ابتکار د دخیو د کوم مشرانو ځوانانو په جامع شکل تر سره کړی دی چې یوه غرایز علاقه وایي چې په زراعتي ځمکه یې بدله کړه. سا کال به انشاءالله دا باغ تاسو ولیدل چې د هر یو بادام ښکلی ګل شوی دی او دغه به حاصل ورکړي.
د تڼۍ اوسیدونکي وایي د بادامو باغونو سره نه یوازې د ځنګلونو وهل شوي ځایونه بیا شنه شوي بلکې تر څنګ یې د دې ځای لسګونو ځوانانو ته پکې د کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شوې ده. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي غازي وویل
دا ځینه دغسې خلوص پتی وي همې کې کلی مشرانو تصمیم ونیوه چې په دا کې مقصد بغ جوړ کړي د بدون ککېنوي بدون زړغونځي مټک یو په کلی ته خلک ځوانونو ته کور کې پیدا شي او بل به د منطقه خپلی شي سمسره بشي.
د تڼۍ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عمران بیا له خلکو غواړي که نږدې ځای کې غرونه، دښتې، غونډۍ او داسې ځایونه وي چې کرنه او نورو برخو کې ورڅخه استفاده نه وي شوې، په ورته توګه دې پکې ونې او نیالګي کینه وي.
دې پوره باید د بوخ په شکل کور ونه اوخلي، مټاک شو، بدون شو، د خیس په منطقه کې ښه کور ویر کوي، ښه وده کې دا ونه ایدای په اقتصاد کې مهم رول لوبوي.
بلوری ته ځایي مسؤلین د تڼۍ د اوسیدونکو لخوا د بادامو د باغونو د جوړولو او په غرونو کې د نیالګیو پر کینولو خوښي څرګندوي او وایي دوی به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې له دې خلکو سره مرسته وکړي. د کرنې رئیس شیر محمد زبی وویل
په خوست کې سی بادامو ښه نتیجه ورکړې ده، هغه په ګربزو، په تڼیو او په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې، ځکه د دغو ساحو یوه اندازه رطوبت کم ده، آب و هوا یې او د بادامو لپاره مناسبه ده.
د خوست د تڼۍ د غریز ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي داسې مهال په خپلو غرونو او غونډیو کې د بادامو د زرګونو نیالګیو د کینولو او د یو شمیر باغونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په وروستیو څلورو لسیزو کې د تڼیو د غرونو ځنګلونو ډېرې برخې هم وهل شوي دي. د کتونکو په وینا ځنګلونه چې یوه طبیعي شتمني ده، د خلکو د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو، د چاپیریال د سمسورتیا، د هوا په صفایي او د طبیعي پیښو په مخنیوي کې مهم بلل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ډیر ماشومان له رسم سره مینه لري، علت یې څه دی؟ رسمونه دوی ته څه ګټې لري؟ د رسمونو کښل دوی ته څه ګټې لري؟ په افغانستان کې د ماشومانو دې هنر ته آیا چا پام کړی؟ زموږ همکاره له یو شمېر ماشومانو او لویانو سره په دې موضوع شخېدلې او دا راپور یې چمتو کړی دی چې د یوې ماشومې په څرګندونو پیل شي.
زما رسمونه خوښ دي، ګل ګوډې، مړه سنه او سله لنګو.
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وایي درې کلنی هغه عمر دی چې ډیری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي. خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه، خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر دولس کلنۍ پورې ماشوم په بېلابېلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او انکیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمدخیل ولسوالۍ اوسیدونکي دولس کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل
زه خو د حیوان او د انسان رسمۍ سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمۍ زده نه وه. کله اوس مو چې رسمۍ کوم، انسان رسمۍ ډېره سخته ده، یعنی انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمۍ کوم.
ډېری ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي یا نور هغه څه چللو یا نوې ډېر تعریف اورېدلی وي، یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لویه شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړېږي. خو د کابل اوسیدونکې نه کلنه مریم شکیب وایي دا غواړي راتلونکي کې د رسم ښوونکي شي.
رسم خو مې کنم، یاد هم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپرک
رسمونه خو جوړوو، زده مې دي او خوښ مې هم دي، لکه یوه مرغۍ، یوه هیلۍ، ځکه مې خوښېږي چې غواړم راتلونکي کې د رسم ښوونکي شم.
داینده مې خوښوم یک معلم رسم شوم.
د کابل په ښوونځي کې د رسم ښوونکي او انځورګرې ساره سیدی په باور رسمونه او انځورونه سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده، خو نوموړی نور هم رشمیری
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګرۍ سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپېریال له خلکو احساسوي، یا هم کوم خیالونه چې لري، دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سره کار یې له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو وکښي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ ساره سیدی په خبره باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د یو دېرشمې مادې د دوهم بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي، مسؤلینې وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډیره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالی اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړې چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي، چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامۍ کنکورونه هم په لاره اچولي، چې وروستی کنکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړې تر څو د هغوی علاقه له رسامۍ سره زیاته سي.
رسامي انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي، د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارت